تاریخي آثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
نن په کابل کې د سام په دویمه او اصلي غونډه کې د افغانستان لپاره د 15 کلن اقتصادي پلان، امنیتی او سیاسي مسایلو خبرې کیږي. جمهور رئیس وایي چې ولسمشر غنی به نن ماپښین دغه غونډه په خپل پرانیستن کې وینا پرانیزي. د کندوز چارواکي وایي په دشترچی ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله دوه ملکیان وژل سوي دي. چارواکي وایي چې دغه هوان وسلوالو طالبانو توغولی و. بل خو د افغانستان دفاع وزارت وایي په میدان وردګ ولایت کې 6 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د دغو پیښو په اړه وسلوالو طالبانو کومه تبصره نه ده کړې. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران یو پلاوی به راتلونکې اونۍ اوکراین ته ورسي او د هغې اوکراینی الوتکې د تاوان پر مسلې به خبرې وکړي چې د جنوري پر 8مه په تهران کې وویشتل سوه. پیش کې یو څلور شپږ اویا کسان مړ شوي وو. د بشري حقوقو څارونکي او چارواکي وایي د مظاهره چانو او د عراق د امنیتي ځواکونو ترمن په تازه اخوډب کې د حکومت دوه مخالف اعتراض کوونکي په بغداد کې وژل شوي او یو شت نور ټپیان شوي دي. او په استرالیا کې د 2019 او 2020 میلادي کلونو پر مهال د ځنګلونو اور لګېدنې د نږدې 3 میلیارد ژویو د مړه کېدو یا هم بې ځایه کېدو سبب شوي دي. د هغه راپور له مخې چې نن سېشنبه خپور شو، دا په معاصر تاریخ کې د ځنګلونو تر ټولو سختې اور لګېدنې بلل شوي دي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دغه خبرونه تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. د ازادي رادیو په دغه غرمنی خبری پروګرام کې اوس دویمه نیمایي پیلېږي. په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه تاسو ته خبرو.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
دلو یاو مهربان الله پنامه ده ازادي رادیو ترنو او ریدونکو په سلامونو نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله مند ایم روغ جوړ خوشاله را مو وسی او نن ورځ ما هم تر دې دمه خاطره کړی وی. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوریدونکو است او هر چی چی است روغ او جوړ وسی. په دې خبرونه کې نن په تور زیړی باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو پیګی وام د اسات میاشتې د تور زیړی نړیواله ورځ ده، خو دا چې دغه خبرونه را دي یک شنبه پور از نشریږي غا هم په ژوندۍ بڼه، نو دغه موضوع د نن ورځې د پاره مخته کلی ده. کچیر تاسو هم پوښتنه لری یا هم نظر لری په دغه موضوع باندې کولای سي را سره پاړی کشي. د اړیکې شمیرې مو دي 0999 15 40 او 0998 225. او په دغه برخه کې به هم د مخ سره ډاکټر صاحب محبوب الله شفیق چې دوی هم د داخلي متخصص سستی را سره به ملتیا وکړي. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو بخیر. بخیر اغلی خبرونه ته. بلی ډاکټر صاحب
سلام
علیکم. سلامونه ډاکټر صاحب شفیق، بخیر اغلی خبرونه ته. او د هم راته وایاس چې تور زیړی یا هم زردی سیا چې په دری کې ورته وایي، د دې تاریخ چې پړه کچېره خبري وکړي چې څه ډول ناروغي ده، د لومړي سل د پاره په کوم هیواد کې دغه ناروغي را پیدا سوه؟
دغه چې ټول جوړ شيږي او د کورونا د پاندېمي نه زموږ اکثر هیوادوال په خیر سره راوتي اوسېږي او الله پاک دې وکړي چې بیا دغه پاندېمي دوام ټینګ نه شي. د هیپاتایټس بي په اړه تاسو ذکر وکړه، دا واقعا د دې یو ناروغي ده چې په ټوله دنیا کې د دې واقعات موجود دي. او همدارنګه په افغانستان کې هم د دې ناروغي واقعات ده. دې ناروغي ته په انګلیسي ژبه کې سایلنت کلر وایي یا خاموش وژن کې ناروغي. یو ناروغي ده چې انسان د دې ناروغي په اخته کېدلو سره ډېر زیات تر نه متوجه کیږي او د وخت په تېرېدلو سره د ناروغ په وجود کې ورو ورو اعراض او علائم د دې ناروغي را څرګندېږي او بل اخره خبره داسې یو وخت کې معلومیږي واضح کیږي چې د ناروغي په اخله چې هغه ډېر ناوخته وي. نو ځکه ورته خاموش وژن کې ناروغي ویل کیږي. د دې ناروغي په اړه دا هم ویل کیږي چې کچیر شل کس په دې ناروغي باندې مصاب وي نو یو کس شاید په دې پوه شي په دې شل کسو کې چې په دې ناروغي باندې مصاب دی ځکه ډېر خاموش سیر او اعراض علائم لري. اساس کې دا ناروغي د جیګر ناروغي ده، یعنی د جیګر التهابي ناروغي ده چې د هپاتایټس بي په نامه باندې یادیږي. وایرس یې یعنی هغه عامل چې دا ناروغي منځته راوړي هغه د هپاتایټس بي په نوم باندې یادیږي. او دا یوازې هپاتایټس بي وایرس نه دی چې دا ناروغي د جګر التهاب منځته راوړي، بلکې یو تعداد نور وایرسونه هم شته چې هغه د جګر التهاب منځته راوړي. تمرکز نو دا سے ناروغی رہے پتہ کی جگر ہو جات التحادی کیے گی د انسان جگر چبیر یو مهمه عضو ده د وجود او د حیاتی عضو کې شامل ده. د انسان په وجود کې د نیو عضو دي چې هغه د حیاتی اعضا ویل شو چې هغه کې یو جگر ده. نو کچیر جگر نو چې د انسان په وجود کې نو انسان نشي کولای خپل ژوند وکړي. نو په دې خاطر کله چې جگر په دې ناروغي باندې مصاب شي نو د انسان یو حیاتی عضو مصاب ده په حقیقت کې، او د دې د وجې نه انسان ته ډېر مشکلات پیدا کېدلی شي. بارے باندې کیدی چې تفصیل سره خبر وکړو. زه غواړم دلته مختصرا دا هم ذکر کوم چې د جګر وظیفه څه ده، او کله چې د جګر وظیفه مختلفه نو څه راته کېدلی شي. اصلا د انسان وجود کې جګر په بطن کې موقعیت لري، او د بطن په پورتنۍ قسمت ښي طرف ته دا یو داسې غړی دی چې تقریبا د 10 سانتي متر په شاوخوا طول لري، او د دې وظیفه دا ده چې د انسان د وجود په داخل کې چې کوم تعاملات سره ترتیبي کوم غذایی مواد چې هضم او جذب کیږي نو هضم یې اکثر هم دلته کیږي، د دوایان هم دلته هضم کیږي، او د هغه البته میتابولیزم کیږي استقلاب صورت سره ترتیبي، او د هغه په نتیجه کې د غذایی مواد چې موږ خو یاد نه دوایان خړل کیږي هغه کوم زهري مواد چې تولیدیږي یا په وجود کې د ځنه کیمیاوي تعاملات په نتیجه کې چې کوم زهري مواد تولیدیږي د هغه اطراح د جګر وظیفه ده. د کیسې سفره له تمیقې اطراح کوي د غایته مواد سره، او د مواد د انسان وجود نه خارجيږي. نو کله چې د دې ناروغي په سیر کې جګر خپل دغه نورمال وظیفوي حالت ته لاس ورکړي، بیا نو انسان د ورځ مشکلات سره مخ کې بلی شي. دا مختصره فیزیولوژي او اناتومي تاسو ته مختصره معلومات.
بله ډاکټر صاحب، تاسو په لاین کې اوسئ. اوس به دوستانو ته هم وخت ورکو تر څو چې د اوریدونکو شمیر البته اړیکه هم را واخلو. دوستانو تاسو هم کولای شئ چې هم د اوس اړیکه ونیسئ. د اړیکه شمیرې د 0999 شل 15 سالویخت او 0800 225 په دې شمیرو باندې را سره پړی کشئ کچېرې پوښتنې لري. خپل پوښتنې هم له مکسره شي. ډاکټر صاحب، پوښتنه دا ده چې کوم عوامل د تور زیړی لامل کیږي د یو چا په وجود کې؟
یعنی تور زیړی څنګه منځ ته راځي؟
بله بله بله،
تور زیړی لکه څنګه چې ما وویل دا هپاتایټس بي عامل دی، او دا وایرس انسان ته د مختلفو لارو نه انتقال کوي. په هغه کې تر ټولو عمده لاره د انتقال د وینې ده. یعنی په دې معنا کچیر یو انسان په دې ناروغي باندې اخته وي، یعنی یو لري دا غي انسان وینه چې د روغ انسان وینه سره په تماس کې راشي، نو دا ناروغي د دې ناروغ نه روغ انسان ته انتقالېږي. معمولا د انتقال لارې د وینې انتقال دی. اکثره وختونه کې کله شفاخانو کې روغتونونو کې د انسان نه بل انسان ته وینه ورکول
کیږي.
نو کچیر هغه کس چې وینه ورکوي هغه په دې ناروغي مصاب وي، د دې ډېر قوي احتمال دی چې د هغې نه دا روغ انسان ته د مینې بیمارې نه دا مرض انتقال شي. بله، د انتقال لاره یې زمونږ د غاښونو د ډاکترانو له طریقه زه د اول خپل دغه صحیح بخش ته وکړم چې دې کې اکثره دا واقعیت موږ وینو او زمونږ هېوادوالو ته متوجه اوسېږي. د غاښونو د ډاکترانو د وسایلو د نه تعقیم د وجې نه د دې ډېر احتمال شته چې دا ناروغي انتقال شي د یو انسان نه بل انسان ته.
بله،
یو ناروغ ډاکټر ته ځي هغه یې هپاتایټس بي لري، او ډاکټر په هغه وسایلو چې د ناروغ تداوي کوي چارې کوي په غاښ کې په هغه وسایلو صحیح تعقیم نشي بل ناروغ سره جراحي کار وکړي په غاښ کې، نو د انتقال لاره ډېره امکان لري چې امکان ډېر زیات دی ناروغي هغه روغ انسان ته انتقال شي. نو زموږ هېوادوال باید په دې کې ډېره توجه وکړي. د غاښونو حفظ الصحه د غاښونو طبابت ډېر یو مهم بخته طبابت دی. او زمونږ هېوادوال کله چې د غاښونو ډاکترانو ته ځي اول باید ځان په دې مطمئن کړي چې هلته ډاکتر ټول صحه مراعت کوي او که نه. او همدارنګه د ډاکترانو د غاښونو دا مسؤلیت جوړېږي چې په دې هکله جدي پاملرنه وکړي د صحیح تعقیم کړي خپل وسایل او همدارنګه کدا چې ویټي یو بار مصرف وسایلونه استفاده وشي نو دا به ډېر ښه وي.
بله.
بل د انتقال لاره د جنسي مقاربت لاره ده چې د دې لارې نه هم انتقالېدلی شي که چېرې ناروغ یو طرف مریض وي بل طرف سره جنسي مقاربت له لارې نه ناروغي انتقالېږي. همدارنګه هغه مور چې هغه د هپاتایتس بي ناروغۍ باندې مصاب وي د هغې له لارې نه د هغې کوم ماشوم چې تولد کېږي د هغې تمام د دې دوینې نه دا ناروغۍ انتقالېدلی شي. افغانستان کې ټولو د انتقال لارې همدا دي د ناروغۍ. همدارنګه د هپاتایتس اے او ای په هکله چې امام وویلې د هپاتایتس اے او ای دا وایرسونه دي چې دا اکثره د خوراکي موادو د لارې نه انتقالېږي. د یو انسان اوبه د سکلو پاکې نه وي یا خواړه چې هغې خوري صحیح پاک ونه مینځل شي نو د دې امکان شته چې هغه وایرس په دې خوړو کې یا دې اوبو کې وي.
بله. خو ډاکټر صاحب یو څوک باید څنګه پوه شي چې زه تور زیړی لرم او په تور زیړی باندې اخته شوی یم؟ فکر کوم د ډاکټر صاحب اړیکه پرې شوه نو تر بیا چې ورسره اړیکه نیسو او تاسو هم کولی سئ د موږ سره په خپرونه کې اړیکه ونیسئ. د اړیکې شمېرې د 0999045 او 0928225. تاسو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونې اوریدونکي یاست او کولی سئ چې په دې خپرونه کې د موږ سره اړیکه ونیسئ او په تور زیړي باندې خبرې کوو، ځکه چې د سې شنبې ورځ یا هم وم د اسد د تور زیړي نړیواله ورځ هم ده او په دغه موضوع باندې به هم موږ بس وکړو چې تور زیړی څنګه یو د یو شخص نه بل شخص ته انتقالیږي. چې ډاکټر صاحب په دغه موضوع باندې خبرې وکړي او لا هم خبرې روانې دي، خو ور به شو به هم ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب غږ مو اوري؟ بله. ما یوه پوښتنه درلوده ډاکټر صاحب، هغه دا چې څنګه یو شخص باید پوه شي چې زه په تور زیړی باندې اخته شوی یم؟
او دا ډېره مهمه پوښتنه ده. لکه څنګه چې مخکې ما وویلې، دا ناروغي خفیف تایل لري، خاموش تایل لري او اکثره ناروغان په دې ناروغۍ باندې اخته وي خو ځان ته متوجه نه
وي.
نو ناروغان معمولا کله چې په دې ناروغۍ باندې اخته کېږي، دا ناروغ چې کله د میکروب چې کله وجود ته داخلېږي، د یوې میاشتې نه تر څلورو میاشتو پورې کېدای شي هېڅ آراز او علائم په وجود کې ونه لیدل شي. سنتونه کې یا په ځینو حالاتو کې ویلی شو چې تر دوه هفتو پورې آراز علائم نه لیدل کېږي. د دوه هفتو نه وروسته د انسان په وجود کې د ناروغۍ نښې نښانې څرګندېږي. نښې نښانې عبارت دي د خستګۍ نه، د ناروغ بستری وي او خسته به وي، وجود به ضعیفه وي، دلبدوي استفراقات به لري، د ګیټې درد به لري. البته د ګیټې د پاسنۍ قسمت ښي طرف چېرته چې ځیګر موقعیت لري دغه قسمت به درد کوي. همدارنګه په سترګو کې به زیړی لیدل کېږي او په پیشرفته حالاتو کې د جلد هم زیړیږي او د دژو متیاز رنګ هم تور رقم زیړ تاریخ رنګ غوره کوي او دغه عمده اراض لندي. همدارنګه تبه به لري او د مفاصلو دردونه د ناروغ په وجود کې لیدل کېږي. اراض علائم همدغه دي. نو کله چې دا ناروغ دا اراض علائم په وجود کې لیدل کېږي، خله چې ناروغ د تر زره پټر تمرکز وکړي او البته خپل د زیړی مربوط کوم معاینات چې لازم دي د ډاکټر په مشوره باندې هغه وکړي تر څو ناروغي تشخیص شي.
ډاکټر صاحب، تور زیړی د مرګ سبب هم کېدای شي؟
بالکل بالکل، د تور زیړی کچیر په وخت تشخیص نشي نو د مرګ سبب کېدلی شي. موږ داسې مثالونه ډېر لرو چې دا ناروغي د مرګ د منځ راتللو سبب شوی ده. کله داسې کېږي چې په کور کې یو غړی دا ناروغي ولري او دا نور غړي ناروغۍ نه لري، خو د هغې سره په ارتباط کې او په تماس کې دا ناروغۍ د کور ټولو غړو ته انتقالېږي. یو د انتقال لارې بله دا هم ده، که چېرې د ناروغ چې د دې ناروغۍ باندې اخته دی هغه اوبه څښي او په همغه ګیلاس کې بل ناروغ اوس کی کچیره دې ناروغ چې ناروغ دې او مشکل لري وایرس وجود کې خله کې زخم وي نو دا خله دې زخم بلاره نه میکروب ګلاس انتقالېږي او کدا او بل انسان اوس کې داغه په خله کې زخم وي نو دا چې داغه د هم د ناروغ انتقال شي نو موږ دې لیدلې دې په کور کې یو کس مصاب وي داغه نه ټول کور د ناروغ ورته انتقال شي وي او په دې کور کې هغه څوک کوم چې اول مصاب شوی هغه بیا وفات کیږي دا په سیبل وفات کیږي دا چې د مرګ سبب کېدلی شي نه یوازې د مرګ سبب کیږي بلکې د ځینو خطرناکو اختلالاتو باعث هم کېدلی شي لکه د جګر ادمي کفایا مخکې جګر د انسان حیاتي غړی دی کله چې دا په ادمي کفایا باندې مواد شي یعنی خپل فعالیت د لاس ورکړي نو دا د مرګ سبب کېدلی شي کې اومده چې په افغانستان کې موږ واقعیت لرو او ډېر لرو هغه د جګر سرطان دی نه دا ناروغي که چېرې پرمختللي حالت ته ورشي او په وخت تشخیص نشي او تداوي نشي نو د جګر د سرطان سبب کېږي چې هغه بیا په خپل نوبت سره ناروغ د مرګ سره مواجه کولی شي خصوصا د افغانستان قاعدو کې چې موږ دلته د سرطان د تداوي خاص مراکز لا تروسه هم په درته شکل قاعد وي نه لرو نو بیا دا ناروغان د مرګ سره مواجه کېدلی شي بالکل تاسو پوښتنه د اخیر د مرګ سبب هم کېدلی شي او ډېر ناوړه خطرناکه اختلالات هم منځ ته راوړلی شي لکه څنګه چې موږ
ډیر مننه ډاکټر صاحب شاولی معروفي د عامې روغتیا وزارت د ساري ناروغیو ریاست رئیس چې دا چې په دې اړه دوی څه وایي د دوی نه به هم پوښتنې راواخلو او ډاکټر صاحب د تاسو هم ډیره زیاته مننه چې تر دې دمه مو له موږ سره په خبرونه کې ونډه واخیسته مننه ډاکټر صاحب معروفي سلامونه وخت په خیر اغلی خبرونه ته
زه خپل سلامونه او نیکیلی په خپل نوبت سره تاسو او ټولو گرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم
زه په سر کې ډیره زیاته بخښنه غواړم چې تاسو ډیر زیات په لاین کې پاتې شوي
څه خبره مې
په سر کې به یو پوښتنه د تور زیړی په اړه زه د تاسو نه مطرح کړم چې د تور زیړی نړیوال ورځ د اسد میاشتې په اومه ده چې موږ دغه ورځ نن راوخیسته ځکه چې دغه پروګرام لایف دی او په هغه ورځ باندې بیا نشو کولای چې خبرې ولرو د عامې روغتیا وزارت د تور زیړی په اړه کومې لاسته راوړنې لري
بسم الله الرحمن الرحیم اول بیا هم د وزارت ستیامی د ستراتیژي چې مطابق د نړیوال روغتیايي سازمان د ستراتیژي سره په ګډه سره د غوسره په همغږي سره جوړ شوی د زموږ هدف دا دی چې څنګه کولای شو وقایه وکړو څنګه کنټرول وکړو او څنګه عامه پوهاوی لوړ کړو ولی په وقایه کې زموږ خو تاسو ته معلومه ده چې موږ زیات عام ډول باندې چې زیات هیپاتایټ په افغانستان یا په نړۍ کې بی او سی زیات دی چې بی خپل واکسین لري او سی چې دی هغه واکسین نه لري هغه درملنه لري ولی موږ د هیپاتایټس بی واکسین چې دی د ماشومانو کې چې د معافیت کتلوي ملي پروګرام دی د غویو برخه ده چې د ټول افغانستان کې دا تطبیقیږي دا خوشبختي ده چې موږ په ټول افغانستان کې د هیپاتایټس بی واکسین په ټول افغانستان کې تطبیقو او په غټان کې چې دی هغه هم اکثر اوقاتو کې چې کم کسان چې توان ولري هغه دغه واکسین تطبیقوي او راځو په دوم بس کې چې هیپاتایټس سی دی د دې لپاره چې دغه واکسین نه لري نو د دې لپاره موږ لکه څنګه چې د ساري ناروغیو د کنټرول ستراتیژي ده د هغو مطابق موږ کوشش کوو چې وقایه مخته بوزو په نړۍ کې کوم واقعیت راځي د هغو کنټرول وکړو نو په افغانستان کې موږ په حدودو کې د 350,000 ټیسټونه یا ازموینې ترسره کړې دي چې هغه د بی لپاره 350,000 او د سی لپاره 350,000 په حدود کې موږ ازموینې تر سره کړې دي چې په حدود کې د تقریبا د 350,000 شاوخوا د هیپاتایټس بی معاینات مثبت راغلي دي او د هیپاتایټس سی لپاره په حدود کې د 3,000 چې 2,300 دي کلی ډول وایي چې 3,000 واقعات په 350,000 کې مثبت راغلی دی
یعنی او دغه په څونه موده کې ده
موږ کوشش کړی دی چې مخکې مول چې څنګه کولای شو د دې کنټرول وکړو یو خو وقایه ده په وقایه کې موږ اګاهي عمل وړو څنګه کولای شو کور په کور د میډیا لاري د متنفیزونو لاري او په عین حال کې د بین السکتوري وزارتونو لاري د دې د اګاهي عامه یا د عامه پوهاوي لپاره د خلکو عامه پوهاوی لوړ کو چې هغه د ممبر لاري که د میډیا لاري وي که د نورو برخو لاري څخه ولی په څنګ کې موږ د تداوی په بخش کې یا د معایناتو په بخش موږ وپوښت د دې ناروغۍ هغه بارډن یا هغه ستونزه په کوم حالت کې ده نو په همدې خاطر موږ معاینات کړي دي چې په هغه کې موږ په مختلفو ولایتونو کې تقریبا دولس ولایتونو کې موږ وی سی ټي سنټرونه لرو چې یعنې په رضاکارانه ډول سره خلک دې ته حاضر سي چې معاینات ورکړي هلته موږ اول وار کونسلنګ ورته کوو او کوشش مو کړی دی تقریبا په 15 حوزوي روغتونونو کې مو د مور او ماشوم د انتقال په خاطر باندې چې ناروغي انتقال کیږي په دې 15 ولایتونو کې چې هغه مختلف ولایتونه دي لکه غزنی دی پراد د خوست پکتیا ده او کابل دی هلته مې د مور او ماشوم په نامه خدماتو کې هم دغه معاینات شامل کړی دي او کوشش مو کړی دی چې دغه معاینات ترسره شي هلته په رضاکارانه ډول خلک دې ته حاضر شي و دوی ته موږ باج معلومات ورکو او کوشش مو کړی دی چې آیسي مواد چې هغه معلوماتي دي تعلیمي دي او مفاهیمي لاري مختلف مواد موږ هر کال چاپو چې د دې موادو لاري مختلف سکتورونو ته استو چې د کمیونټي یا د ټولنې څخه شروع بیا ته په های لیول باندې چې موږ ته سیاسیون دي یا مختلف قشرونه دي یا علماي کرام دي د غوسره دغه ایسي مواد ویشو پونتونونو ته ویشو مختلف سکتورونو ته او کوشش مکړی دی چې د ایچ سی وی لپاره یا د هپاتایټس سی لپاره مو تداوی شو کړی دی دا پازل د الادې د خدای په پازل سره د لومړی ځل دی چې موږ په شپږ ولایتونو کې دا کار شو کړی دی لکه کابل او خوست هرات بلخ ننګرهار او کندهار کې مو تقریبا په حدود کې 101 ناروغان چې دی هغه ريجستر کړی دی اول خو معاینات تکمیل شوی چې مثبت او دغه څخه ورسته د دې لپاره موږ تداوی او درملنه شروع کړې ده دا زموږ لپاره یو خوشبختی خبر دی چې د اول ځل لپاره په افغانستان کې دا کار ترسره کیږي ولی موږ په مختلفو برخو کې چې د ستراتیژي دي کارونه کوو دا اوسم چې چونکی تبشتم د جولای باندې موږ کوشش کوو چې د مختلفو طریقو څخه اول یو کمپاین کوو چونکی کرونا ده د کرونا لاري څخه موږ خلک نشو کولای چې یو ځای غټو غونډو ته راوبلو نو همدا ښه خبره دا ده چې موږ هغه ځایونه چې زموږ دي په ټولنه کې زیات هپاتایټس د غونه منشا اخلي له یو څخه بل ته انتقال کیږي هغه سلمانیان دي یا موږ دي بار بار ورته وایي یا ویشتان چې جوړیږي هغه کسانو په نیال کې هغه ارایش صحیح چې دي چې شزینه برخه کې زیات اکثر اوقات ویشتان جوړی نو د غو لپاره هم ستونزه دا ده چې کله کله د پل څخه یا د چړې څخه د ستنې هر هغه شی چې هغه د وینې یا د وینې د مایات او د بدن د مایات د یو انسان څخه بل انسان سره په تماس کې شي نو هغه د کسان اخته کیږي نو دا کمپاین شروع کوو تاسو به موږ کوشش کوو چې هغه غیر معیاري یا غیر صحي سلوکونو ته تغیر ورکو او کوشش وکړو چې هر کس باید چاړه یو ځل استعمال سی یا کوم وسایل چې استعمالی د غو لپاره باید ډیټول استعمال کی یا نور ایسي مواد ورکو دا به شروع کیږي په کابل په غټ غټ شهرونو کې او په یوه نیل کوشش کوو چې د جناب وزیر صاحب سیاتیمی پیغام ته ټول روغتیایي مراکزو ته ورسو چې هلته بعضی لارښوونې په هغه کې په نظر کې نیول سوي دي دا کار کوو
بله ډاکټر صاحب وخت مو کم دی یو څو پوښتنه کچیر تاسو نه
میډیاګانو سره للارې خلکو ته زموږ پیامونه ورسو
بله ډاکټر صاحب پوښتنه دا دی چې آیا د تور زیړي واکسین شته دی او کنه چې تاسو مخکې دې ته اشاره درلوده.
زه بخښنه کوم چې خپه نه زی، دغه تور جړې دا موضوع زما په نظر زه صحیح نه بولم. دغه تور جړې موضوع چونکی د پخوا څخه راځي سبه ده چې هیپاتایټس ته د تور جړې نور کوي، ولې موږ له نظر څخه دغه صحیح د طبي له نگاه څخه دغه صحیح اصطلاح نه ده، ولې په هر صورت باندې چې موږ ورته وایو چې دغه د لومړی تاثیر پرې نه او زیګر کوي او وروسته لا څخه په هاده مزمن شکل سره رامنځته کیږي او کله کله سبب د سرطان ورته وایي یا کینسر یا د فیبروز سبب ګرځي.
بله، یعنی واکسین ورته تر اوسه جوړ شوی نه دی.
هما ما درته وویل چې هیپاتایټس بی لپاره موږ واکسین لرو په ټوله نړۍ کې، ولې د هیپاتایټس سی لپاره چې دغه درملنه لري 15% درملنه نتیجه ورکوي، ولې په خوا د دې درملنه د هیپاتایټس سی په نړۍ په ساده باندې ډیر سخت قیمت یو، یعنی د ډایمنډ په نامه هم یاداوي چې د دې درملنه د ډایمنډ یا د هغه مشتي الماس ورته وایي چې الماس سره د یو ګرام الماس سره د دې قیمت رامنځته کړي، ولی اوس په نړیواله سطح باندې چونکی د دې لپاره غوښتنه زیاته ده او اکثره بعضي هیوادونه د دې لپاره سره مرسته کوي، نو په دې خاطر بعضي کمپنیانې وتوانېدلې چې د دې درملو قیمتونه چې په خوا ډېر سخت ګرانو د غریبانو وس نه پرېږدي اوس د دې قیمتونه راکښته شوي دي. یعنی هغه ادم دا دی چې د هیپاتایټس سی لپاره موږ درملنه لرو او د هیپاتایټس بی لپاره واکسین لرو.
ډیر ښه. او بل پوښتنه مې دا ده چې تقریبا تر دې دمه، یعنی په 1990 کال کې څونه کسان په تور زیړی باندې اخته شوي دي او بیرته روغ شوي دي؟
ما مخکې وویل چې موږ
په موږ بلې تاسو په ټوله کې راته وایست
ما په ټوله
د افغانستان په ټولو ولایت کې، البته
په ټولو ولایت کې ما درته چې تقریبا په حدود کې تر دې دمه پرې چې کوم موږ معاینه تخصیوي دي 3500 موږ هیپاتایټس بی مثبت شوي دي، او 2000 کې سونه چې دی هغه هیپاتایټس سی دي، ولې د دې زیاته اندازه چې د موږ زیاته واقعات رامنځته کیږي هغه هغه کسان چې د ستنې یا پیچکاری له لارې مواد مخدر زرقی په دې کې د دې فیصدي زیاته ده چې کومه سروې موږ کړې ده، او په عین حال کې هغه کسان چې په محابسو کې دي یا هغه کسان چې غیر مسؤون جنسي اړیکې لري د هغو کم د دې سته، او خصوصا کم کسان چې د چړې یا د ستنې یا د مشترکو ستنو پیچکاریو یا نور وسایلو څخه استفاده کوي، خصوصا سلمانیان دي نور کسان دي، د دې له لارې د امکانات ډېر زیات دي. نو موږ کوشش کوو چې په هغه برخو کې چې هغه ډېر عمده دي یا هغه نفوس چې زیات غیر مسؤون دی، نو کوشش وکړی دی چې په هغه کې مداخله وکړو، یا خصوصا د مور څخه چې انتقال کیږي.
ډېر زیاته مننه جناب رئیس صاحب دا چې تاسو ګرانو دوستانو یا هم اوریدونکو ته معلومات ورکړل، ډېر مننه د تاسو نه.
تاسو نه یو نړۍ مننه کوم چې د ساري ناروغیو ریاست ته مو بلنه ورکړل.
ډېر مننه
اشتراک وکړئ د عام روغتیا وزارت په نمایندګي.
ډېر زیاته مننه د تاسو نه. دوستانو د تاسو هم ډېر زیاته مننه کوم چې تر دې د مامو له موږ سره ملتیا وکړه. موضوع و د روغتیا د ژوند شتمنۍ په پروګرام کې تور زیړی چې وام تاریخ دی، یعنی د سه شنبه په ورځ نړیواله ورځ یې ده، په دغه موضوع باندې مو خبره ترې درلوده. هیله ده چې تاسو هم خبرونه اوریدلې وي او تر دې د مامو تعقیب کړی وي چې ډاکټر صاحب محبوب الله شفیق د داخلي ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحب شاولی معروفی د عام روغتیا وزارت د ساري ناروغیو ریاست رئیس د موږ سره وو. د تاسو نه هم ډیر زیاته مننه چې په پروګرام کې مو له موږ سره اړیکه ونیول او خپلې پوښتنې مو له موږ سره شریک کړې. نو تر بیا او بل خبرونه تاسو په یو سپیشل الله سپارم. خبرونه هم د موږ همکارانو نه واوري. د خدای پامن.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمره ولا ودې تکالیف ولا شو په چی شي کوو.
غاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک د غصب په لور روان دي.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.